بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست، چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې 13مه د 1443 هجري قمري کال د سفرې د میاشتې 2مه او د 2018 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 9مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت جوړېدل نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، بیا الهي نمونه پروګرام هم درته وړاندې کوو، او په اخیر کې به په افغانستان کې د امریکا د ماتې د خوړلو د عواملو په هکله ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې شي. خو اوس به راشو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 2 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران او د اروپایي هیوادونو اړیکې باید د متقابل درنښت پر اساس وي. د ایران لومړی توپ افغانستان کې د ثبات او د رامخ ټینګېدل دي. طالبان باید په افغانستان کې پر هغه بنسټ حکومت جوړ کړي، او پاکستان ویل طالبان به د سولې او د امنیت لپاره کار وکړي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران او د اروپا اړیکې باید متقابل احترام پر اساس وي. زموږ خبریال راپوره کړی، د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ویل اروپایي هیوادونو سره د تهران اړیکې د متقابل احترام د اصل رعایتولو سره تړاو لري. د ایران ولسمشر رئیسی پرون د اروپا د شورا له مشر شارل میشل سره په ټلیفوني خبرو کې وویل، د ایران او د اروپایي اتحادې د دوه اړخیزو اړیکو دوام او په ادارې د اروپایي لوري عملي ارادې ته ضرورت لري، او هغه د امریکا په شمول د یو اړخیز پاله قدرتونو په ارادې پورې نړوندول دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په دې خبر سره چې ټول دنیا ولې دل ایران یوازینی هیواد و چې په جدي او حقیقي ډول یې په عراق او سوریه کې له داعش ترهګرې ډلې سره مقابله وکړه وویل، اروپایي هیوادونو باید د امریکا د هغه وخت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت لخوا په دنیا او سیمه کې له ټیروریزم سره د مبارزې د اتل ډګر جنرال قاسم سلیمانی د ټیرور په هکله دریځ غوره کولی. د ایران ولسمشر د اټومي تړون د احیا د موضوع په هکله وویل، ایران هیڅکله د اټومي موافقې خلاف ورزي نه ده کړې او نه یې کوي، او زیاته کړه دا امریکا وه چې له اټومي تړون ووتله او د هغه خلاف ورزي وکړه. او په دې سربیره اروپایي هیوادونه هم په اټومي موافقې کې خپلو ژمنو ته پابندي ونه کړه. د ایران ولسمشر رئیسی له اټومي انرژي نړیوال اجانس سره د ایران د ملګرتیا په هکله وویل، له اټومي اجانس سره د تهران ملګرتیا په سوله ییزو اټومي فعالیتونو کې د شفافیت لپاره د ایران د ارادې ښکاره بېلګه ده. ابراهیم رئیسی دغه را د افغانستان بدلونونو ته په اشارې سره وویل، ټول هیوادونه باید له یو بل سره تعامل وکړي چې په افغانستان کې داسې حکومت واک ته ورسیږي چې دا هیواد د خلکو د اعتماد وړ وي او سوله، امنیت، ارامښت او پراختیا ډلې کاندي. د ایران ولسمشر رئیس ویل نن سبا له بل هر وخت څخه زیاده خبره ښکاره او ثابته شوې ده چې په افغانستان کې د خارجي حکومتونو په تیره بیا د امریکا شتون امنیت نه دی رامنځته کړی او د دا هیواد لپاره یې له جنګ وینې تویده او رانې پرته بل هیڅ نتیجه نه ده لرلې. د ایران لومړی توپ په افغانستان کې د ثبات او رامخ ټینګېدل دي. فارس خبری آژانس راپور کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده ویل د ایران لومړیتوب په افغانستان کې ثبات او رامخ او د دغه هیواد د خلکو د ارادې او د غوښتنې تحقق دی. هغه پرون د افغانستان د شپږو ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو د انټرنیټي غونډې په هکله له یوه ټلویزیون سره په مراکه کې وویل د دغه غونډې اصلي اجنډا د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ارادې او له سولې او ثبات سره یو ځای یو آرامه افغانستان ته د رسېدا له تحقق سره د مرستې څرنګوالی و. خطیب زاده د ایران د خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان وینا ته په اشاره سره وویل د ایران خارجه وزیر په دغه غونډې کې ټینګار درلود چې په افغانستان کې د اوسني حالت مسؤول او مسببان د امریکا نیوګري ده او په افغانستان کې د امریکا څخه د پاسه شل کاله ناجای شتون او هغه کړه او در چې د افغانستان خلکو ته رسول دی همدا اوس بیا د افغانستان د ټولو خلکو او مشرانو له پانګې استفاده وشي او ګاونډي هیوادونه هم مرسته وکړي چې یو پایداره سوله رامنځته شي. د ایران د خارجه وزارت وین سعید خطیب زاده بیا ډګی نکړه له پوځي اوزار استفاده او خارجي لاسوهنه د هغه غلطۍ تکرارېدل دي چې د افغانستان په اوسمهاله تاریخ کې څو ځله رامنځته شوې ده او ټول بیا د سیل اصل په توګه خبرتورو ته پیبندو اوسي او د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم مرسته وکړي او د هغه خارجي لاسوهنه ونه شي. خطیب زده بیا زیاته کړه د ایران د اسلامي جمهوریت لومړیتوب د افغانستان د خلکو د غوښتنې او ارادې پر ځایښت دی او لومړیتوب ثبات او رامخ دی چې یوازې د یوه پراخ بنسټه یعنی ټول شموله حکومت چې د افغانستان د خلکو او د قومیتونو د جوړښت انعکاسونکی وي جوړېدل دي. هغه زیاته کړه د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو جدي اندېښنه په افغانستان کې د ترهګرۍ په هکله وه او هغه دا چې طالبان حتما باید وطن واخلي او اجازه ورنکړي په افغانستان کې دوباره ترهګرۍ بڼه خپله کړي. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیب زاده بیا وویل موافقه وشوه چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو راتلونکې غونډه په تهران کې وشي. طالبان باید د ټول شموله حکومت جوړول تعقیب کړي. د ایران د اسلامي شورا د بهرني سیاست او د ملي امنیت د کمیسیون غړي فدا حسین مالکی له ایران پرس خبری آژانس سره په مراکه کې ویل د طالبانو لپاره ښه خبره ده چې په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو ایډیا تعقیب کړي ځکه چې دغه ډله په ښه ډول پوهیږي په یوازې ځان نشي کولی د افغانستان په شان هیواد چې مختلف قومونه لري اداره کړي. فدا حسین مالکی په دې خبر سره چې د افغانستان طالبانو له ایران څخه د مرستې غوښتنه کړې ده وویل دغه ډله احساسوي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا د ایران لپاره اهمیت لري او طالبان په دې خبره پوهیږي چې ایران به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې وروستي بدلونونه د هیواد د خلکو او د ګاونډیو هیوادونو په ګټه نه دي ځکه چې د کورنۍ جنګ د رامنځته کېدا احتمال زیات دی. د ایران د اسلامي شورا غړي پیدا حسین مالکی ویل د عبدالله عبدالله په شان د ایران پښتون او دري ژبه دوستان د ایران په سیاست پوه دي او د افغانستان ثبات یوازې په یو ټول شموله حکومت جوړېدا سره امکان لري. هغه ویل د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قومندان بوریس جنرال اسماعیل کهاني د پارلمان په پټې غونډې کې په ګډون کولو سره په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو په باره کې د اسلامي شورا له استازو سره خبرې وکړې او د هغوی ځینو پوښتنو او شکونو ته یې ځوابونه ورکړل. د ایران او پاکستان سفیرانو د افغانستان په ثبات ټینګار وکړ. فارس خبری آژانس راپور کړی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د پاکستان د سفیرانو په کتنې کې په افغانستان کې د سولې او د ثبات د ټینګېدا لپاره د ملګرتیا په دوام ټینګار وشو. په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر بهادر امینیان او د پاکستان سفیر منصور احمد خان په یوې کتنې کې د افغانستان د بدلونونو او د دغه هیواد له خلکو سره د بشر دوستانه مرستو د ضرورت په باره کې خبرې وکړې. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د دغه کتنې په هکله په ټویټر پاڼې کې ولیکل ایران او پاکستان د افغانستان د ګاونډیو په توګه د افغانستان له خلکو سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د مشارکت او د سولې او د ثبات لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. دغه راز د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د ایران د خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په تیرې سه شنبه ورځې ټلیفوني خبرو کې هم د افغانستان د ورستۍ بدلونونو په اړه خبرې او د نظر تبادله شوې وه. د ایران خارجه وزیر په دغه ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدا په هدف سره د ټولو ډلو ترمیان د خبراترو پر بنسټ چې د دغه هیواد د ټولو نفوس او د قومونو د جوړښت انعکاسون کوي د ایران د اسلامي جمهوریت په اصولي سیاست ټینګار وکړ او وی ویل افغانستان یوازې له دې لارې پیدا رسولې ته رسیدلی شي. اټومی بی وسلی کول بیا د نړیوال نظام په اجنډا کې وی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي مجید تخت روانچی پرون د اټومی ازموینو د ترسره کولو په دلیل په امریکا باندې نیوکه سره ویل اټومی بی وسلی کول بیا د نړیوال نظام په اجنډا کې شامل شي. ماجی تخت روانچی د اټومی وسلو د ازمیلو د بندیز د نړیوالې ورځې د لمانځلو په دستورو کې د اټومی ازمینو د جامع بندیز تړون د لاسلیک کولو 15مې کلیزې او د اټومی ازمینو د قربانیانو په درنښت کولو کې د دغه نړیوالې ورځې اهمیت او د ژواک چاپیریال ساتلو ته په اشاره سره په دې زمینه کې د امریکا د حکومت په رول سخت نیوکه وکړه چې تر اوسه له 2000 اټومي ازمینو څخه یې په 1450 اټومي ازمینو ترسره کولو سره د نورو اټومي هیوادونو په پرتله تر ټولو زیاتې اټومي ازمینې ترسره کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر نن ایران ته راځي. فارس خبری اژانس راپور کړی د قطر خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی نن د یو ډیپلوماټیک پلاوی په مشرۍ تهران ته راځي. ټاکل شوی ده چې د قطر د باندنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی تهران ته په سفر کې نن سهار د ایران د اسلامي جمهوریت په خارجه وزارت کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره کتنه او مشورې وکړې. د قطر خارجه وزیر احتمال شته چې په دغه سفر کې د ایران د اسلامي جمهوریت له نورو چارواکو سره هم کتنې او خبرې وکړې. اټکل کېږي په دغه سفر کې د ایران او د قطر د چارواکو د سلام مشورو یو اصلي چورلیز د افغانستان وروستي بدلونونه دي. امریکا شل کله په افغانستان باندې د خپل ارزښتونو د تپلو هڅه کوي. تسنیم خبری اژانس راپور کړی چین په افغانستان کې د امریکا د تیرو شلو کلونو د سیاستونو په نورو هیوادونو باندې د خپلو عقایدو د ورتپلو لپاره د واشنگټن د هڅې ښکاره بېلګه وبلله. د چین د خارجه وزارت ویان وانګ وینبین پرون په خبری کانفرنس کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا په ماتې خوړلو پالیسیو او سیاستونو نیوکه وکړه. د شیعه علماو شورا د طالبانو د کابینې په جوړښت نیوکه کړې ده. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د شیعه علماو شورا د طالبانو ډلې د موقته کابینې جوړښت د هیواد د خلکو د هیلې پر خلاف وبلو. د افغانستان د شیعه علماو شورا پر نویل په هیواد کې د طالبانو له کنټرول وروسته د غرض د افغانستان د خلکو د منلو وړ اسلامي نظام او د موجودو اسلامي مذهبونو د ټولو پیروانو قومونو او پرګنو د هنداري او د ټولو شموله حکومت د رامنځته کولو په حق نړیوالې ټولنې او د افغانستان خلکو ته د طالبانو د ژمنې پر اساس د افغانستان له ټولو قومونو په تیره بیا له شیعه مسلمانانو څخه هم د وړ کسانو له شرون پرته د نوې کابینې له ناول د خلکو د تمې پر خلاف کار دی. د افغانستان خلکو او شخصیتونو د کابینې جوړولو ته غبرګون ښودلی. زمون خبرې الوایي په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د غړیو معرفي کېدل د هیواد د سیاسي شخصیتونو د خلکو له غبرګون سره یوځای شوي دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، اوس به سیاسی تبصره درته وړاندې کو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت جوړېدل نومیږي. د طالبانو په چورلیستوب سره د افغانستان نوی حکومت خپل کار پیل کړی. د طالبانو ډلې ویان زهبی الله مجاهد په دې خبرې سره چې د طالبانو موقته کابینې د قومي ویش او د ونډې د ورکولو پر اساس نه ده وویل. طالبان کوشش کوي د افغانستان د ټولنې ټولې پرګنې او قومونه په حکومت کې رول ولري. د د طالبانو لخوا د اعلان شوي پیرس پر اساس ملا محمد حسن اخوند د افغانستان د نوي حکومت د مشر په توګه معرفي شوی او ملا عبدالغنی برادر هم د هغه د مرستیال په توګه ټاکل شوی. د طالبانو لخوا د افغانستان د کابینې د وزیرانو اعلان شوي پیرس ته کتنه دغه خبره په ګوته کوي چې د کابینې اکثره غړي د طالبانو ډلې نامتو غړي دي. د طالبانو د ویان زابی الله مجاهد دغه خبره چې دغه ډلې کابینه په افغانستان کې د قومي ونډې ورکولو پر اساس نه ده جوړه شوې په دغه موضوع باندې اعتراف کول دي چې دغه ډلې د کابینې د جوړښت په ټاکلو کې د نورو قومونو لپاره د پام وړ ونډه په نظر کې نه ده لرلې. د افغانستان د ټولو قومونو د ډلو په شمول د پراخ بنسټه حکومت په جوړولو باندې د طالبانو د بیلابیلو چارواکو له ټینګار سره سره د کابینې د وزیرانو اعلان شوي پیرستو خودله چې طالبانو ډلې د افغانستان په نوي حکومت کې ټولو خلکو ته د ګډون ورکولو په هکله په خپل ژمنې عمل نه دی کړی. البته په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت جوړولو او د دغه هیواد په سیاسي راتلونکو کې د ټولو قومونو د ګډون لپاره د زمینې د برابرولو په باره کې د طالبانو د ویندویانو له پخواني ټینګار سره سره اټکل نه کیږي چې دغه ډله وغواړي په ځایي او ملي څوکیو باندې د افغانستان د قومونو له نفوسو او ظرفیت سره متناسب فرصتونه هغوی ته ورکړي. دې ته په پام سره چې د افغانستان له اساسي قانون سره سم د حکومت وړاندیزي وزیران باید له ولسي جرګې د باور یا ترلاسه کړي تر اوسه معلومه نه ده چې آیا طالبان غواړي په دې لاره کې ګام کیږدوي یا معرفي شوي وزیران له پارلمان څخه د باور رایه له ترلاسه کولو پرته فعالیتونه وکړي. طالبانو ډلې د خپلې کابینې د پیرس په خپرولو سره وښودله چمتو نه ده په حقیقي ډول په قدرت کې د افغانستان قومونه او ډلې شریکې کړي او د دغه مسالې مطرح کول چې د وزیرانو د معرفي کولو لپاره یې له بېلابېلو لورو سره مشورې کړي دي د عمومي افکارو لخوا به ونه منل شي. په داسې شرایطو کې چې طالبانو د خپلې کابینې د غړیو د معرفي کولو په ترڅ کې د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره پارلمان ته د هغوی د معرفي کولو ته هیڅ اشاره نه ده کړې ویلی شو چې د دغه ډلې له نظره پارلمان د طالبانو د حکومت لپاره هیڅ وجهت نه لري او ټاکل شوی نه ده چې په دې حق له افغانستان اساسي قانون رعایت شي. که چیرې طالبان د کابینې د وزیرانو د معرفي او د کار د پیلولو په بهیر کې ولسي جرګې څنګ ته کړي د اسلامي امارت د نظام د بڼه د خپلې ده لپاره د دغه ډلې د نظر وړ د پازل یوه برخه بشپړېږي. دې ته په پام سره چې په تېرو ورځو کې د طالبانو رهبرۍ د شورا غړي شنواري په اساسي قانون کې د بدلون د ضرورت خبره وکړه او هغه د افغانستان د سیاسي ډلو غوښتنه بللې وه. دغه احتمال شته چې اساسي قانون په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام په ګټه بدل شي. د تا په پام سره چې ملا خونزاده همغه راز په افغانستان کې په نوي سیاسي پړاو کې د طالبانو مشرۍ پر غاړه لري او د طالبانو حکومت به هم د اجرایي چارو مسؤلیت پر غاړه ولري د اسلامي امارت نظام چې امیر لري د بشپړېدا په حال کې دی. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. خوږو اوریدونکو اوس به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کړو.
د تاریخ پاڼه قدرمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزویانه ومنه عزیزانو او سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له دریمې او د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 9 نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه نه څلوېښت کاله پخوا د 121 هجري قمري کال د سفر د میاشتې په دوهمه نیټه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم پاک لمسی او د حضرت امام سجاد علیه السلام زوی زین العابدین علی ابن الحسین شهید کړای شو. زید ابن علی ابن الحسین د امویانو له ظلم سره د مقابلې او د خپل نیکه یعنی امام حسین علیه السلام د پاتون له لاسته راوړنو څخه د ساتنې لپاره د بنی امیه د حکومت پر ضد راپورته شو او په میړانتوب او زړورتوب له جګړې وروسته بالاخره په کوفه ښار کې شهید کړای شو. د زید پاتون د یو شپیتم هجری قمری کال په عاشورا کې د امام حسین علیه السلام د ستر غورځنګ له پایلو او ثمرو څخه ګڼل کیږي، ځکه له دې غورځنګ وروسته یو ځل بیا په مسلمانانو کې د حق غوښتنې رویه راپیدا شوه او هغوی هر وخت د مشرۍ او رهبرۍ په تمه وو تر څو د بنی امیه د فاسد حکومت په وړاندې پاڅون وکړي. له هغه وخته د توابین او مختار ثقفي د پاڅونونو په شان ډېر پاڅونونه رامنځته شول. په دې پاڅونونو کې اصلي موخه د امام حسین علیه السلام د وینې بدل او د بنی امیه د ظالم حکومت له منځه وړل وو. شپږ سوه اته نوي کاله پخوا د اووه سوه پنځه څلوېښتم هجري قمري کال د سفرې د میاشتې په دوهمه نیټه مسلمان شاعر او ادیب ابو حیان غرناطي په مصر کې وفات شو. هغه په شپږ سوه څلور پنځوسم هجري قمري کال په اندلس کې چې د هغه وخت د اسلامي اسپانیا کې وزېږېد او د علم د ترلاسه کولو لپاره یې ډېر ښارونو ته سفرونه وکړل او له ډېرو استادانو یې ګټه پورته کړه. ابو حیان په شپږ سوه نه اویایم هجري قمري کال کې مصر ته لاړ او د عمر تر پایه پورې هم هلته تعلیم تعلم او د کتابونو تالیف ته مخه کړه، سره له دې چې هغه د قرآن کریم حدیث او د فقه په علومو کې مهارت درلود. خو هغه څه چې ابو حیان مشهور کړ د نحوې پر علم د ابو حیان برلاسی وه. هغه په دې زمینه کې د نحوې د علم د مشهور استاد سیبوی تر بشپړې اغیزې لاندې وو. له ابو حیانه چې د عمر په پای کې ړوند شوی وو، الادراک اللسان الاتراک تذکرة النجات تفسیر البحر المحیط او دیوان شعر په یادگار پاتې دي. شپږ سوه یو اتیا کاله پخوا د اووه سوه دوه شپیتم هجري قمري کال د سفر د میاشتې په دوهمه نیټه مشهور مسلمان ریاضي پوه او ستورپیژندی ابن دوریهم وفات شو. هغه په هڅو سره د علم او پوهې زده کړې ته ملا وتړله. ابن دوریهم د قرآن کریم قراءت، فقه او ریاضیات د خپل وخت له استادانو زده کړل او په مصر کې د احادیثو په اوریدلو بوخت شو او علمي درجې ترلاسه کړې او له یوې مودې وروسته شام ته ولاړ. ابن دوریهم په دمشق کې د جامع اموی د مدرس په توګه پر تدریس بوخت شو. هغه د قراءت، حدیث، فقه او حصول فقه، کلام، تفسیر او عربي ادبیاتو په شان پر علومو پوره برلاسی درلوده. ابن دوری هم په عربي لغت کې په زړه پورې نظرونه لري چې له هغه وروسته د ځینو لویانو لخوا نقل شوي دي. د هغه له ډیرو آثارو څخه یو شمیر په لیکلي بڼه پاتې دي چې قصیده فی مدح الرسول له هغو څخه دي. دوه پنځوس کاله مخکې د دیارلس سوه اته څلوېښتم هجري لمریز کال د سلواغې یا سنبلې د میاشتې په اتلسمه نیټه د ایران اوسمهاله لیکوال او منتقد جلال آل احمد وفات شو. هغه په دیارلس سوه دوهم لمریز کال کې په تهران کې زیږېدلی و. آل احمد په دیارلس سوه پنځهویشتم لمریز کال کې د ادبیاتو په څانګه کې له تهران پوهنتونه فارغ التحصیل شو. هغه له دوهم نړیوال جنګه په لانجمنو کلونو کې د سیاست ډګر ته داخل شو او په مطبوعاتو کې لیکنه پیل کړه او له دیارلس سوه دوه دیرشم کال څخه یې په جدي توګه د تحقیق او تالیف تعلم او تعلیم کار پیل کړ او انتقادي مقالې او لنډې کیسې یې ولیکلې.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. اوس صادق استاد له خپلې محترمې همکارې
فاطمی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې د الهي نمونه یو بل پروګرام درته وړاندې کړم. هیله کوو چې د اوریدو فرصت هم ولرئ.
قدرمن اوریدونکو، ام هغه ډول چې په تیر پروګرام کې ویل شول د کائنات نظام له الهي نومونو ډک دی چې موږ په ژوند کې د هغو په جاری کولو او پیژندلو سره ځان خپل انساني کمال ته نږدې کولی شو. په دوی کې یو نوم د انساني کمال د تحقق او پرزایش لپاره د خوبیانو وسیله ده، د حمید نوم دی. دغه نوم په قرآن کریم کې ولس زله تکرار شوی، د تل خوخ او ستایل شوی په معنا دی. د حمید نوم لا هم د ټکی اخیستل شوی چې د مزمت او رټلو ضد دی. د حمید نوم د محمود یعنی ستایل شوی او هم د حامد یعنی ستایونکی په معنا هم دی. په حقیقت کې خدای تعالی ټول موجودات خلق کړی دي او هغوی ته ډیر نعمتونه هم ورکړی دي، او له هغه پرته بل څوک د ستایلو لایق نه دی. همداراز په دې دلیل چې پاک خدای ستایونکی او د خپلو نیکو بندگانو د نیکو عملونو منندوی دی، او د هغو د لږو نیکیو او عملونو په بدل کې ډیر ثواب او انعام ورکوي. هغه ته حامد یعنی ستایونکی وای.
بیرو عزت من اوریدونکو، خدای تعالی حمید او درست مخلوقات د هغه ستاینه کوي. د قرآن مجید دا سره سورې 44 آیت فرمایي: و اسمانونه او ځمکې او هر څه چې پکې دي ټول د خدای په ستاینه او تنزیه بوخت دي. البته دا په دې معنا نه ده چې د خدای تعالی ستایش په مخلوقاتو پورې تړلی دی، ځکه چې حمید خدای په هر حال کې حمید او ستایل شوی دی، حتی که څوک د هغه ستاینه او ستایش هم ونه کړي. د دې په ترڅ کې چې خدای تعالی په خپله حمید یعنی د ځان ستایونکی دی، لکه څرنګه چې د قرآن کریم د فاتحې سورې په 2 آیت کې راغلی دی: الحمدلله رب العالمین. ستاینه او مننه یوازې خدای لره ده چې د نړیوالو پالونکی دی.
قدرمن اوریدونکو، حمید خدای چې ټول جمالی او جلالی صفتونه د هغه دی، د حمد او ثنا مستحق دی. خو هر څوک د خپلې پوهې په اندازه د خدای شکر باسي، نه هغه شان چې د هغه له عظمت سره خای. البته دا هم د خدای توفیق دی چې انسان ته یې ورکوي چې هم په ظاهره او هم په ژبه او زړه او د خپل درک او پوهې په اندازه د هغه ستاینه کوي. حضرت امام سجاد زین العابدین علیه السلام د صحیفه سجادیه په لومړۍ دعا کې داسې فرمایي: که خدای خپل بندگان د هغو پریمانو نعمتونو چې په هغوی لورولی لپیژندل او ستایلو من اکڑی وای او هغوی د خدای ستاینه او شکر نکولای په دغشان حالت کې به د انسانیت له پولې وتلی او حیوانیت ته رسیدلی وای. او لکه څنګه چې د فرقان سورې په څلور څلویښتم آیت کې فرمایي، هغوی به د حیوان په شان بلکې هغه ته هغو هم بده لاره غوره کړې ده. عزیزانو، حمید نوم لس ځله په قرآن مجید کې له غنی او نورو نومونو لکه عزیز، مجید او حکیم او یو ځل یوازې راغلی دی. د قرآن مجید په آیتونو کې حمید له غنی سره ډیر یو ځای شوی. د بندگانو ته یادونه کوي چې که ټول انسانان ناشکری وکړي او کفر وکاندي، خدای تعالی بی نیازه او غنی دی او د هغوی ناز پاسی خدای ته کوم تاوان نرسوي. لکه څنګه چې د لقمان د مبارک سورې په دولسم آیت کې فرمایي، و من یشکر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. او څوک چې د هغه کفران وکړي، به شکه خدای تعالی بی نیازه او ستایلی دی. د دې پترس کې چې هر څه په آسمانونو او مځکه کې دی، همیشه او تل هغه ته محتاج دی. لکه چې د فاطر مبارک سوره په 15 آیت شریف کې فرمایي، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ای خلقو، دا تاسو یاست چې خدای ته محتاج یاست او خدای بی نیازه او ستایلی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، حمید نوم د سیرات په څنګ کې د ثابتې او ټینګې لارې په معنا دی چې د دنیا په ژوند کې په هغو تلونکو کسان د حیرت نعمتونو ته رسیږي. د قرآن کریم د ابراهیم سورې په لومړي آیت کې خدای تعالی فرمایي، دا هغه کتاب دی چې په تا مو نازل کړ چې خال د خپل پلونکي په حکم لا تیارو وباسي او در نران رو ته یې چې چیرې چې د عظیم او حکیم خدای لاره د هدایت کاندي. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، مستقیمه لار اسلام او د اسلام احکام او معارف دي. یعنی کوم کس چې دغه ټول احکام ومني او پرې پابند شي، په مستقیمې لارې روان دی. خو تر دې ورخوا بلاره بیا حمید لاره ده. په مستقیمې لارې کې د خدای د حکمونو او کړ مکړ خبره کیږي. حمید لاره بیا تر ډیره لوړه ده او په دغه لاره کې د مومن کړ چار داسې دی چې ښکلای لیدونکي په وجد کې رولي او ستینه اوش ته رسوي. په مخلوقاتو کې حمید هغه کس دی چې حق په ستایلو صفتونو سره په هغه کې تجلی پیدا کړې ده او خلک یې د نیکو عملونو په وجه ستایي. خو هغه یوازې د خدا حمد و ثنا کوي، ځکه چې ښه پوهیږي چې د خلکو دغه ستاینه د هغو څیزونو له امله ده چې خدای هغه ته په امانت ورکړي دي. امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام په کومیل دعا کې فرمایي، څومره ډیر ښه صفتونه دي چې زه یې ورنوم او تا هغه په خلکو کې خبره کړل.
عزیزانو، رسول الله مبارک د حمید نوم کامله تجلی ده. له همدې امله هغه ته احمد او محمد صلی الله علیه و آله وسلم ویل شوی دی. لکه څنګه چې د صف سورې په شپږم آیت شریف کې راغلی دی، و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. او یاد کړه هغه وخت چې عیسی د مریم زوی ویل، ای بنی اسرائیلو، پرشتیا چیزه ستاسو لورت د خدای استازی یم. تورات چی لما مخ کی و تصدیقوم او تاسو تا لما نورست پیغمبر چی نوم احمد دی زیره در کوم. نو کل چی احمد اغوی ترو خان دلیلون راورل وی ویل دا خوخکار جادو دی. د ځینو مفسرانو په بیان سره د احمد نوم یوازې له رسول الله مبارک سره خاص و او عیسی په دغه نوم د رسول الله مبارک د راتللو زیری ورکړی دی. د امام حسن علیه السلام څخه یو روایت دی چې فرمایي ځینې یهودیان د خدای رسول ته ورغلل، په هغوی کې تر ټولو اخیار له رسول الله مبارک وپوښتل ته ولی احمد او محمد نومول شوی؟ هغه حضرت وفرمایل محمد نومول شویم ځکه چې په مځکه کې ستایل شویم او احمد نومول شویم ځکه چې په آسمان کې ستایل شویم.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله
ډیرو عزتمنو اوریدونکو د خپرونې په وروستۍ برخه کې لسونه پورته کوو او د حضرت امام سجاد علیه السلام په دعا سره دا پروګرام پای ته رسوو چې فرمایي او شکر د خدای په هغه شکر سره چې هغه ته تر ټولو نږدې ملایکو تر ټولو عزتمنو مخلوقاتو او د هغه د در تر ټولو خوښو ستایونکو ورسره شکر ایستلی دی. د نورو ستایونکو تر شکره لا اوچت شکر لکه څنګه چې خدای پر تر ټولو مخلوقاتو لوړ دی. داستی ستاینا و مننه چې حدی پای او شمیر حساب نه لري او پای نهایت او موده غوڅېدل نه لري. داستی شکر چې تعت ته د رسیدلو د هغه د بخشش او د رضا خوښۍ سبا د جنت په لور د لارې او د بخښل کېدا وسیله او د هغه له غضب او انتقام فنا او د هغه په تعت مددګاره او له مسیته غړوونکې او د هغه د دندو په ترسره کولو کې مرستندوی وي. دا سیستانه مننه چې په سبب د هغه په خوشبخته دوستانو کې خوشبختی ته رسیدو او د هغه کسانو په سب کې راشو چې د دښمنانو په توره شهیدیږي او هغه ډیر خم رستندوی او استایل شوی دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو د الهی نمونو د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ترهگری او د امریکا ناکامی
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو اوسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیم افسره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې په افغانستان کې له ترهګرۍ او سرزورۍ په مقابله کې د امریکا د ماتې د علتونو په اکله د ترهګرۍ او د امریکا ناکامۍ تر عنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، امریکا په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د ترهګرو په تیره بیا د القاعدې ترهګرۍ ډلې د له منځه وړلو په پلمه په دغه هیواد برید وکړ او دا هیواد یې ونیو. په حقیقت کې په امریکا کې په غبرګو برجونو باندې د 2000 لومړۍ میلادي کال د ستمبر د 11 نیټې حمله چې علتونه او عوامل یې اوس هم د شکونو په شپول کې دي د واشنگټن لپاره یو مناسب فرصت برابر کړ چې له ترهګرۍ سره د مقابلې په نامې سره افغانستان په نیوا کې وربلي. د شلو کلونو په تیریدا سره د دنیا خلک ویني هم هغه سرزورو او ملیشیایي ډلو چې د امریکا له نظره ترهګرۍ وي او دغه راز د القاعدې ترهګرې ډلې غړو ته یې په افغانستان کې پناه ورکړې وه. له سپینې ماڼۍ سره په موافقې کې له افغانستانه د امریکا په بې شرمې سره د وتلو زمینه برابره کړه. د امریکا نامتو شنان دي او د پوهنتون یو استاد میکس ابرامز چې د دغه هیواد د بهرنیو اړیکو د شورا په پوهنځي کې د فعالیت مخینه لري باوري دی امریکا چې د القاعدې ډلې د لامینځه وړلو او د طالبانو لخوا د دغې ډلې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو لپاره په افغانستان یې لښکرکشي کړې. له شلو کلونو وروسته په سوال زریو سره له طالبانو وغوښتل چې د داعش تر هګرې ډلې په وړاندې د طالبانو د ځواکونو دفاع وکړي. د امریکا ډېر سیاسي چارواکي او پوځي قوماندانان اعتراف کوي چې القاعدې تر هګره ډله هم هغه راز ده فعال ده او په افغانستان کې د خپل موقعیت د پیاوړي کولو په حال کې ده.
دغه شرایطو کې د افغانستان د خلکو او د نړۍ د عمومي افکارو لپاره اساسي پوښتنه دا ده چې ولې په افغانستان کې د ناټو او د امریکا د پوځیانو له شل کاله شتون وروسته ترهګري او سرزوري ډلې هم هغه راز فعال دي او د څلورو کلونو له تیرېدا وروسته د داعش په نوم بله ترهګره ډله هم په هغو ورزیاته شوې ده. دغه مهمې پښتنې په ځواب کې سیاسي څارونکي باور دي چې امریکا په تیرو شلو کلونو کې نه یوازې په افغانستان کې له ترهګرو سره مقابله و نه کړه، بلکې د دغو تروریستي ډلو په ملاتړ کولو او منظمولو سره هڅه کوي د خپل سیاست په پازل کې ترې استفاده وکړي. حقیقت دا دی چې د پخوانی شوروي له دړې وړې کېدا وروسته له خپلو مخالفانو سره د مقابلې او دغه راز د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د خپل شتون او د نفوذ د پیاوړي کولو لپاره د امریکا ستراتیژیک سیاست د نورو په استازیتوب د جنگونو له ظرفیت څخه استفاده کول دي او ترهګرې ډلې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د امریکا لپاره دغه ماموریت ترسره کوي. د فرانسې شناند او لیکوال نیکولا باورز باوري د امریکا په افغانستان کې په خپلو غلطو سیاستونو سره نه یوازې دغه هیواد ته ترهګرۍ بیرته ورستانه کړه، بلکې افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ په مرکز بدل کړ چې د اروپا په شمول د ټولو هیوادونو لپاره به ورانوونکې پایلې ولري. په همدې دلیل که څه هم امریکا خپلو دوکه ورکوونکو سیاستونو ته د عمومي افکارو د پام د جلبولو لپاره له ترهګرۍ سره د مقابلې ادعا کوي، خو امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د حکومت په لومړي پړاو کې د امریکا پخوانی خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن او د پاکستان پخوانی لومړی وزیر میرمن بینظیر بوټو په خپلو اعترافاتو کې ویلی وو امریکا او پاکستان د طالبانو او دغه راز د نورو سرزورو ډلو په جوړولو کې رول درلودلی او دغه ډلې د واشنگټن او د اسلام آباد د لاس پوڅې دي. پر دې اساس په ټوله دنیا کې د ترهګرو ډلو لومړی کارندوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د امریکا د پروګرامونو له اجرا کولو سره مرسته کول دي او له افغانستانه د امریکا د عسکرو له وتلو وروسته به د دغو ترهګرو ډلو راتلونکی ماموریت د یوریشیا د سیمې د هیوادونو د سرحدونو او د غراز د ایران او د چین د امنیت په خطر کې اچول بي. د کابل د هوایی ډګر باندې له ترهګرو بم چاودنو وروسته چې څه د پاسه 100 کسان پکې وژل شوي او کابو 200 نور ژوبل شوي وو، امریکا وویل د دغه ترهګری حمله عامل په ننګرهار په هوایی برید کې وژلې دی.
خو دوستانو د دغو حالاتو له امله دغه پوښتنه مطرح کیږي چې امریکا څرنګه او په سمدستي ډول د ترهګرو په ټنځای وپیژنده او باندې حمله وکړه. د دغې وینا بل اړخ دا دی چې امریکا او ناټو په بشپړ ډول په افغانستان او د نړۍ په نورو سیمو کې د ترهګرو له موقعیت او ځایونو خبر دي، او تر هغه وخته چې خپل سره ترهګر د امریکا د ګټو په ضد عمل ونه کړي او یا د امریکا په وګړو باندې برید ونه کړي او د سپینې ماڼۍ د حکم په چوکاټ کې عمل وکړي، نو امریکا دوی ته هیڅ تاوان نه رسوي. د جنگ او سولې د څېړنو د امریکایي موسسې څېړاند او کار پیژان دي سټیو کیلیا باوري دی چې په افغانستان کې د امریکا جنگ وړي سیاستونو نه یوازې ملکي وګړو ته تاوان ورسوه، بلکې له مخکې څخه زیات یې د افغانستان خلک له کړکېچ سره مخ کړل او ترهګر لا هر ډول تاوانه په امان کې شول. امریکا هغه وخت له یوې ترهګرۍ او تاوتریخوالي غواړي ډلې سره مقابله کوي چې د امریکا د ګټو او هدفونو په لړ کې عمل ونه کړي. پر دې اساس القاعده ترهګر ډله چې امریکایي د لامینځه وړلو لپاره افغانستان ونیوه نه یوازې هماغه راز فعاله ده، بلکې افغانستان ته د القاعدې ډلې د بیرته ستنېدا ګنګوسې هم مطرح دي. په دغو شرایطو کې سیاسي ټولنې اټکل کوي چې امریکا د ترهګرو په ځالې باندې د افغانستان د بدلولو او په چین کې د سینکیانګ مسلمان میشته سیمې، په روسیې کې د چچنیا سیمې او د نړۍ نورو سیمو ته د ناکراریو او د تاوتریخوالو د غځولو لپاره د ترهګرو ډلو د ماموریت د اجرا کولو لپاره له افغانستانه ووتله او د میلیونونو ډالرو په ارزښت وسلې یې طالبانو ته پرېښودلې او له دغو وسلو د استفادې څرنګوالی اوس هم معلوم نه دی. د هاپکنز پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو د موسسې مشر ولی رضا نصر وایي د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ په وروستیو شپو ورځو کې په امریکا کې د داخلي ترهګرۍ موضوع خپل رنګ وبایله او امریکا له طالبانو ژمنه واخیسته چې له افغانستانه د امریکا ملي امنیت په خطر کې د لویدو مخه ونیسي، او د واشنگتن لپاره دغه خبره کافی ده چې له افغانستانه ووزي او واشنگتن نور د دغو هیوادونو د امنیت په هکله اندېښنه نه لري.
د پاکستان مذهبي مدرسې د سعودي عربستان د وهابیت تر ملاتړ او هدایت لاندې په لسګونو زره دینی مدرسو سره د سرزورۍ د عواملو د تولیدولو او پراخولو د مرکز په نوم سره د ترهګرو او د سرزورو ملیشیاو ډلو د تامینولو د تر ټولو مهمې سرچینې په توګه فعال دي، او دغه مذهبي مدرسې د ترهګرۍ پیاوړتیا او د تروریزم د دودولو ته هم دوام ورکوي. په دغو شرایطو کې د قطر په پلازمینې دوحې کې د امریکا او د طالبانو موافقه چې ډیری خلک له طالبانو څخه د پاکستان بې دریغه ملاتړونو ته په پام سره هغه د اسلام آباد او د واشنگتن ترمنځ یو تړون ګڼي د بحث او د شک ځای لري، ځکه چې امریکا له داسې هیواد یعنی پاکستان سره موافقه وکړه چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه په زلونو او په ښکاره ډول د ترهګرو د پناه ځای او د امن ځای په توګه یادوه، او د هغه د پایلو په اکله پاکستان ته خبرداري ورکاوه. ل افغانستان څخه د امریکا په بے شرمۍ سره وتل د سپین معنی په تندي باندې د شرم داغ ګڼل کیږي او نړیوالو ته د خپلو ژمنو په مقابل کې د امریکا بے مسؤلیتۍ ثابت کړه. خو نړیواله ټولنه او سیمه ایز ټولنې باید د افغانستان د راتلونکو بدلونونو او په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اکله اندېښمنونکي ووسي، ځکه چې امریکا د دغو ترهګرو ډلو لپاره ځانګړې ماموریت په نظر کې نیولی چې تر ټولو مهمې په سیمه کې د امریکا د سیالو هیوادونو ته د ترهګرۍ او د تاوتریخوالي ترانزیت او انتقالول دي. په همدې دلیل د تاجکستان په شمول هیوادونو له مخکې څخه زیات د خپلو عسکرو د شمیر په زیاتولو سره له افغانستان سره د خپلو سرحدونو امنیت پیاوړ کړی دی.
خوږو دوستانو، په افغانستان کې له ترهګرۍ او سرزورۍ سره په مقابلې کې د امریکا د ماتو د څرنګوالي په حق له د مطلب وخت هم دلته پای ته رسیږي. نو تر بل وخته پورې له تاسو هم اجازه غواړو.
ستاسو له ملتیا نه ډیره ډیره مننه.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلی وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Thank you.